د مشال ډیو پرونو خبرونو کې د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 2 بجې شوی. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت په افغانستان کې د کابل په سفر دی. پر دغه غړي به تاسو ته تازه معلومات درکو. د پوهانو سره پر دغه موضوع خبري هم لرو. او په جنوبی وزیرستان کې یو وسلوال برید شوې ده. په غیړه هم راپور لرو. نور هم یو شمیر موضوعات لرو. خو تر هر څه مخکې اردو شاهین بنیری ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرم بیره دی وخت مې په برنا. وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدلې دي. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 ناوړېدلې دي. او په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو په اړه د امریکا بیان بلابل غبرګونونه راپارولې دي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان نن د افغانستان په ورځنی سفر کابل ته رسیدلی دی. نوموړي ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې په ارګ کې په خیرالي ویلو ټاکل شوی چې عمران خان نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وویني. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې په ملاقاتونو کې به د دوه اړخیزو تعلقاتو او تجارت د پیاوړي کولو او د افغان سولې په روان بهیر او د دې سره په نورو مهمو چارو خبرې وشي. د وزیر اعظم سره په وفد کې د بهرنیو چارو وزیر د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکار کار او نور لوړ پوری چارواکي شامل دي. دا په 2013 کال کې د واک سمبالولو وروسته د وزیر اعظم عمران خان افغانستان ته اوډمبه رسمي سفر دی. پولیس وايي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي او یو بل جوړل دي. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال لیډو ته ویلي چې دا پیښه تیر مازیګر په پوش زیارت سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پوځیان په گشتو چې په کمین ناس وسلوالو ور باندې ډسې وکړې. پولیس وايي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. د برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. په پاکستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر د 3,15,000 ناوړېدلې دي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,520 نوي پیښې ریکارډ شوي او 18 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووید-19 ناروغۍ تر 3,26,000 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي لپاره لوړاندې نه د زیارتونو سینماګانو او تیټرو د بندولو فیصله کړې ده. له تیرې میاشتې یې ماسکونه اچول لازمی ګرځولي دي. متحده عرب امارات د پاکستان په ګډون د یو لس نورو ملکونو وګړو ته د سیلګری ویزې د نامعلومه مودې لپاره ځنډولې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري د نومبر په 13 په اسلام آباد کې په یو بیان کې د دې خبر تصدیق وکړ او وی ویل چې متحده عرب اماراتو پاکستانی وګړو ته د ویزو ورکولو پروسه په عارضي توګه ودرولې ده. د نوموړي په خبره داسې باور کیږي چې د اماراتو د انتظامیې د فیصله ښایي د کورونا وایرس د دویمې چپې د مخنیوي په خاطر شوی وي. نوموړي زیاته کړه چې د دې فیصلې اغیز به لوړان دی په منظور کړل شو ویزو نکیږي. د امریکا د اعلان په اړه بلابل غبرګونونه مخې ته راغلي چې واشنگتن ویلي په افغانستان کې بعد د ځواکونو شمیر کم او په خواو ششلو کالو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راواړوي. وسلوالو طالبانو د نومبر په 13 د امریکا دغه پریکړې هرکلی وکړو چې یو ورځ مخکې ویلي وو د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به له افغانستانه شاوخوا 2000 سرتیري وباسي. طالبانو دا په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره یو ښه ګام بللی. خو د امریکا ځینو ملګرو هیوادونو اندېښنې ښودلي چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې ځواکونو شمیر کمولو سره به شاوخوا 2,500 سرتیري هلته پاتې شي چې ښایي د امنیت په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کی. جرمني چې د افغانستان په شمالي برخو کې په سلګونو سرتیري لري ویلي دي چې د ځواکونو ویستل ښایي په قطر کې رواني بین الافغاني خبرې اترې پیچلې کی. د روان کال په فروری کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې وه چې له مخې د کابل حکومت سره د خبرو په بدل کې فیصله وشوه چې د 2020 کال تر مې پورې به امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. دا وو د دې وخت خبرونه.
دا شاین بنیر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو یې مشال لیډو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په mashallideo.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په افغانستان کې د پاکستانی وزیر اعظم مصروفیات د غراز د پاکستانی وزیر اعظم سفر ته پوهان او پخوانی چارواکي څنګه ګوري پر دې به هم تاسو لپاره معلومات لرو. او پر دې به هم خبر شي چې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوی او یو جوبل شوی. خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه هم ور په خبرونه کې هم وردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لږ شیبه مخ کې کابل ته ورسید. له نوموړي سره د پاکستان د بونو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د کامرس مشیر عبدالرزاق داوود، د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید، د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق او نور چارواکي شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم چې نن کابل ایرپورټ ته ورسید نو د افغانستان بونو چارو وزیر او نورو چارواکو یې هرکلی وکړ. د مشال ډیو د ازادۍ څنګه خبریاله ډیوه نادر همدا وخت موږ سره له کابل د ټلیفون په کرخه ده. ډیوه نادر سه بډې رسړي مشه
مننه
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. لومبه زمنګ اردون کو ته دا وای چې د پاکستان وزیر اعظم کابل ته تر رسیدو وروسته تر دې دمه څه مصروفیات دي؟
د پاکستان لمړی وزیر عمران خان کابل ته رسیدلی د خپل لوړپوري پلاوی سره. تر دې دمه د دوی هغه رسمي تشریفات خلاص شوي دي. اوس مهال دوی په ار کې دي. ټاکل شوی چې د یو مطبوعاتي کانفرانس هم ولري د افغانستان ولسمشر اشرف غني سره، خو تر دې دمه د دې کانفرانس په اړه هیڅ معلومات نشته چې په څو بجو به ترسره شي. فلحال هغوی په ار کې دي او د نور جزئیاتو په اړه معلومات نشته.
ښه، دا هم راته وایي چې دغلته په کابل کې پوهان څه نظر لري د عمران خان دغه سفر ته څنګه ګوري او دوی څنګه پرتله کوي د پخوانیو وزیر زمانو او د ولسمشرانو افغانستان ته سفر څه؟
که څه هم د عمران خان د لومړنی سفر دی چې افغانستان ته کوي، خو په داسې حال کې چې وس د سولې خبرې تودې روانې دي او د پوهانو په نظر د پاکستان رول ډیر مهم دی. او لدې وړاندې په عمران خان هم پوار ویلي دي چې دوی به په افغان سولې برخه کې مرسته کوي، خو سیاستن په دې نظر دی چې دا خبر دې تر شعار نه وي او په دې سفر کې عمران خان دې خبرو ته عملی جامه ور واغوندي.
او امولس څه پام کې تاسو دغه تل کې د امولس سره د امو خلکو سره خبرې شوې په کابل کې هغوی څه وی؟
عام ولس دې سفر ته خوشبینه دی ځکه چې دا مخکې ما وویل چې عمران خان لومړنی سفر دی، خو د عمران خان د خبرو ته په کتو دوی لږ هیله مند دي چې کېدای شي چې د پاکستان د لوړپوړو چارواکو دا سفر د تیر په پرتله یو څه اغیزناک وي ځکه چې د سولې برخه کې د پاکستان رول ډیر مهم دی. او بل خوا موږ د پاکستان سره سوداګریزې اړیکې لرو، هغه چې وس ډیرې ټکنې شوې دي او سلویک سلنه راکمې شوې دي. نو عام خلک د سولې برخه کې همداراز د سوداګریزې اړیکو د بیا رغونې برخه کې دې سفر ته ډیر هیله لري.
ښه، دا هم راته و چې دغلته کې د عمران خان د سفر پر مهال څه قسمه امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي که څنګه؟
امنیتي ګامونه خو ډېر سخت دي. په کابل ټولې دولتي ادارې رخصت شوي دي، په واټونو کې هیڅ نوه ګڼه ګوڼه نشته تر څو امنیت په ښه توګه ونیول شي. ټول واټونه تړل شوي دي، خلک هم تګ راتګ نشي کولای. نو هغه تدابیر چې دوی نیولو ډېر سخت ول او دې تر څنګ دوی ته رسمي تشریفات هم په ډېر ښه توګه نیول شوي وو.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه اوریدونکو دا موږ سره د مشالې د ازادۍ څانګې خبریاله ډیوان ادر تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت د کابل په سفر دی. هلته کې پوهان عام ولس څه تمې لري د عمران خان دغه سفر نه؟ پر دې له تاسو واردل او دا مهم واردل چلته کې څه قسمه امنیتي ګامونه پر دې وخت پورته کړل شوې دي؟ همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې یو خوا هلته تاوتریخوالی ورستر بلې مخ په زیاتېدو بدل شوی، نو بلخوا د دوړو هیوادونو ترمنځ دوړ خيزه تجارت تر ډیر حد کم شوې دي. که څه هم په دا وروستیو کې د دوړو هیوادونو سیاسي او تجارتي پلاوو د یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي او پرزنو موضوعاتو یې تفصیلی خبري هم کړي وي، خو د وزیر اعظم چوکۍ له سمبالولو وروسته د لومړی ځل دی چې عمران خان افغانستان ته سفر کوي. د نوموړي د دې سفر د مخو او ارزښت پړه د مشازمي دره پورورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د افغانستان د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی د روان 2020 کال د سپتمبر پر 15 نیټه هغه مهال ورکړه کله چې دواړه مشران د ټلیفون لالارې په افغانستان کې دوربند د ټینګښ پر ارزښت ژغېدلی ول. پاکستان ادارې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړې ده. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري پر 9 په دوحه کې سوي تړون د پاکستان د اسانچاري نتیجه بللي. افغان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان پر طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیز په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی همکاري وکړي او طالبان په داسې حال کې اوربند ته وهڅوي چې په افغانستان کې په داورستیو کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو بلل سوي او پر مخامخ جګړې سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمي چاودنې هم زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکي رستم شاه محمد وایي چې له پاکستانه به د افغان حکومت مهمه غوښتنه طالبان اوربند ته راضي کول وي.
پاکستان ته وایي چې تاسو په طالبانو باندې فشار واچوي چې دا غربن اومني، نو چې غربن اومني نو بیا به چې کوم دی یو فضا جوړ شي او په فضا کې به لا خبرې ترې چې کوم دی مخکې لاړ شي. دا خو به وي خو د طالبانو مواقف لږ شانتې بدل لی هغې وي که مونږ غربن وکړو او څه خاص مونږ له چا ته سله را نه کړه او غربن مونږ وکړو نو زمونږ تحریک چې کوم دی نو دا خرابېږي، دا نقصان ته روانېږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان به په دې باندې راضي شي. البته دا فشار مشار خو دا به وخت په وخت اچوي او کم از کم کېدی شي دا وشي چې طالبانو ته دا وویل شي چې تاسو په دې بریدونو کې لږ کمی راولئ. دا یو امکان ما ته ښکاري چې بریدونو کې کېدی شي لږ کمی راشي.
بلخه د پاکستان یو بل پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکو ایاز وزیر وای چې د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر پر پل امنیت او د تجارتي اړیکو یو ځل بیا زیاتول هم د بحث مهم موضوعات دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګری شریک خونی چمبر اف کامرس مشر خانجان الکوزی وای چې د 2019 کال پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه تجارت له 3 ارب ډالر څخه شاوخوا 1 ارب ډالر ته راټیټ شوی دی چې د نوموړي په وینا دا حالت د دواړو هیوادونو په زیان دی. افغانستان ته د عمران خان له سفر وړاندې د تجارت او پانګونې په چارو کې د هغه سلاکار عبدالرزاق داود او سره مل پلاوی د افغانستان په 3 ورځني سفر د نومبر پر 14 کابل ته ولاړی او د نومبر پر 19 ناوخته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو د ترانزیت او سوداګری په هوکړه لیک اپټا کې د شته ستونزو او ننګونو او د دې د هواري په اړه خبرې وکړې. خانجان الکوزی وای چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ پر دوو مسایلو په لیکلې باندې پریکړه وسوه.
یو هغه تخنیکی ستونزې چې د اوست د ترانزیت او د تجارت په وړاندې د پاکستان سره موجود دي، د افغانستان په طرف یا د پاکستان په طرف په کراچۍ کې هغه ستونزې ته یو څه د حل لار پیدا شول او هغه څه چې امکانات لرل پاورن باید حل شي او دویم باید په اپټا باندې باید بحث وشي. د سره نه اپټا باید نوې نظر پیوشي او د سهولت راشي او زمنن داخلي تجارت په ارتباط هم یو اګریمنت ترتیب شي او یمزا شي چې د تجارت ماسان شي د ترانسپورت په برخه کې د سوداګرۍ په برخه کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لڅه مودې راهیسې اړیکې زیاتې جنجالي سوي دي. افغان حکومت ادعا کوي چې پاکستان پر خپل خاوره طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي چې هغوی په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. دوی دا هم وایي چې پاکستان پر افغان طالبانو دوربند او سول لپاره خپل بشپړ نفوذ نه کاروي. بلخ پاکستان تور پرې کوي چې افغانستان پر خپل خاوره پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړي چې د پاکستان پر ضد فعالیت کوي. دواړه هیوادونه پر یو بل لګیدل تورونو انکار کوي. خو خانجان الکوزی وایي چې تجارت باید د سیاست قرباني نه کړل سي او دواړه هیوادونه باید د ولس د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لښته فرصتونو ګټه پورته کړي.
دو احمد شاه اعظمی چې تاسو یې راپور وړاندې کوو چې افغانستان ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سفر ته پوهان څنګه ګوري. اوریدونکو، پولیس وایي په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو په حمله کې 2 پوځیان وژل شوي او یو بل جوبل شوی. د سیمې د پولیسو مشر وایي چې د پیښه تر مازیګر په پښ زیارت سیمه کې رامسته شوی. دوی وایي وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. بلخوا پښتون او ژغورن غورزنګ له حکومت غوښتي چې دا قسمه پیښو وروسته باید بېګنا ولس تنګ کړل شي. د حملې ذمہواري د طریق طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 13 نومبر د پښ زیورات په سیمه کښې مزدیګر مال 5 بجې د محمد پوسټ سره پیدل راون فوجي سرتیریو بنې ناپېژندل یو وسلاولې ګڼ ډازي نه وکړل چې په نتیجه کښې یې 2 پوځیون وژل شوي او یو پر هرجلی شوی دی. د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې د برید کوونکي د نیولو دپاره په سیمه کښې د لټون عملیات راون دي.
دغه ټیم کې دغه فورسز دا پارٹی په گشت وا او هغه ورته امبوش کړی دی، هغه ناستو، هغه بیا فائرنګ کړی دی، هغه بیا وتی تښتیدلی دي، او دې کې دا دوه شهیدان دي یو زخمی دی. دغه مرا اطلاع را لره اوس فورسز چې دي هغه شروع دی، پولیس ور سره لا شامل شوی نه دی، پولیس اوس ور روان دی، هغه سره لا ملاوي شوی نه دی.
په دا برید کې وژل شوی فوجیون د حوالدار مطلوب او سپاهی سلیمان او پرهار جلای شوی د غلام رسول په نمونه پیژندل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی علمزیب ماسید وایي چې دوی په خپل خاوره امن غوړي او د پښ زیورات سیمه کې په فوجي سرتیریو برید پیښې نه ورسته د راون لټون عملیات کې د پاکستانی فوج په عام ولس تشدد نه کاوي. طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی دو او داد هم یودا وی چې 13 میاشت 22 اکتوبر هم په پښ زیورات کې د بمونه شانډ کول پوجي سرتیریو ته په مځکه کې خواندي بم ور وچاو دی، چې په نتیجه کې یو پوجي پر هر جلای شوای وو. او د دا برید ذمہواری هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مانلی وا. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو او خوښه ځوانان او مشران په میرلي کې د دوو قبیلو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره په چغه روان شوي. دوی تر هغې به واپس نه راځي تر څو چې د خدي مچی خېلو ځوانان د مورچونه کوس کړي نه وي. میرلي کې یادې قبیلې د ځمکه پر سر په جنجال دي او مورچو ته ختلی او یو بل سپک او درنه اسلحه کاروي. انتظامی چارواکي وایي چې د ډزبندۍ لپاره د مشرانو جرګه لګیا ده او که حل یې راونه وته نو د قانوني اقدام په پورته کولو به مجبور شي. نور تفصیل لسیمې د مشالډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میر علي خدي او مچی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه د ډېر وخت نه دوام لري، چې د یو بل په زید اوس بیا مورچو ته ختلی او د 1300 ورځونه په یو بل ډزې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې مشر حاجي عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په مشرانو او ځوانانو غږ کړی چې راغونډ شي، هلته ولاړ شي، سوال مهنت وکړي او دواړو قبیلو ځوانان له مورچو را کوس کړي، بیا په حکومت غږ کړي خپل کردار ولوبوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو څانګې یو بل مشر ندیم اسکر وایي چې ستونزې په ټوپک نه بلکې د خبرو د لارې حل کیږي. دوی تر هغې واپس نه راځي تر څو یې چې دواړه قبیلې له جنګ نه منې کړی نه وي.
حکومت چې کوم دی دې په دې پوندې داسې پرشر نه روړي چې د کومینا د دغې غوټې د خونرزېنه سره بچ کړو. لویس میژ روونې یغو خرسو میژ نر ګرځي چې څو پوره دا خلک ته میژ سول څه نه ته نه وي کړی او د میرچېنه میژ د خلک کرکیس کړی نه وي سره، ځکه چې میژ ویایي چې میژ د عدم تشدد خلکې د دغې فلسفې د لیارې جنګ د مسلې حل نه دی. میژ غوښتنه د حکومت نه خو چې تخپل رول په کولو به واځکه چې دغه کومه په مانس کې چې کومه په مزکه معاملات وو په دا پوند الریډي په کورټ کې کیس لګیا دی. الریډي وزیرستان ډېر زور دلای دی نه غوړي میش چې میش په وطن کې مزید نور جنگ لړې دغه شی دومدار شي.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د خدي او مچی خېلو قبیلو ترمنز د ځمکې لانجې کیس په عدالت کې د بحث لاندې دی. دوی سو ځله د مشرانو جرګې په واسطه ډزبندي هم کړي، اوس هم جرګه په منځ کې لګیا ده چې دوی ډزبندي وکړي، د قانون د لارې د دوی د شخړې حل ته انتظار وکړي، کني مجبور دي چې بیا سخت قانوني اقدام وکړي. د میر علي خدي او مچی خېلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه د کلونو روانه ده چې سو ځله دوی د یو بل په ضد مورچه ځن شوي. دواړو قبیلو د ځمکه د حال په لړ کې سوزلا بنو میرام شاه سړک هم احتجاجن بن کړي. ځایي ولس د امنیتي ادارو او پولیسو په کردار هم نیوکې کړي چې د غلطه په اصله بندیز باوجود هم دواړه قبیلې یو په بل اصلاح کراوي، غوښتنه کړي چې حکومت او پولیس خپلواک باوري کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو کارکردګي خکول او زده کوونکو استادانو ته د بنیادی سہولتونو ورکول لپاره د تعلیم او صوبایي وزیر په مشرۍ کې د نومبر پر اتلسم په پیښور کې یو غونډه وشوه چې په کې سرکاري سکولونو کې استادانو زده کوونکو ته په ورپېخو ستونزو او د دې په حل غور وشو. غونډې ته د تعلیم وزیر وویل د کورونا وبا له وجې په صوبه کې د سکولونو د بندولو پریکړه یې لانه ده کړې. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان کوي.
پېښور کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې دفتر کې د چهارشنبه په ورځ د ټولې صوبې د تعلیم محکمو د نارینه او زنانو افسرانو یو غونډه شوه چې مشر یې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه کوله. غونډه کې د کورونا نه پیدا شوې صورتحال او په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او ستونزو په اړه خبرې ترې شوې. دا غونډه کې د قبایلي ضلعو د تعلیم محکمې مشران هم موجود وو. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د اورکزی قبایلي ضلع د تعلیم محکمې مشر فرید الله مشال لیړو ته وویل چردی د خپل زلین علاوه په قبالی ټولو زلو کې د تعلیم یو شمیر ستونزري. د دوی د زیاتره سکولونو ودانې هم کمزوري یا نشته دي او بنیادی سہولتونه پکې هم نشته دي.
اوورال د فاټا حالات چکم دي عملی د لیکتلې دي. زمونږ چکم انفراستراکچر دي دا په مخکې چکم طالبایزیشن دور په دې کې مکمل تقریبا تباه شوی، خاص کر هغه علاقې چکم بره علاقې دي پاغه کې د سکولونو کنډیشن ډیر خراب دي. سکول بلډینګز هم تباه شوی دي، فرنیچرز هم نشته پکې. نور چې کم بیسیک فیسیلیټیز دي په غرونو کې وبا ظاهر خبره ده نه راوځي، د نه نه د اوبو مسایل هم دي کنه.
د کولې پایل ضلع د زنانو او تعلیم محکمې یو افسر شمس الهادی مشال لیړو ته وویل چې د دوی ضلع په تعلیم کې په هر ډول ډیر ورستو پاتې ده او په خصوصي توګه د جنکو په تعلیم کې، ځکه د جنکو د کونکو لپاره سکولونه یا خو نشته دي او کشته دي، نو هغه پایل لري پرتو سیمو کې دي چې دوی ورته نشتللې. دغه شان د سکولونو کې د اسانتیا و هم ډیر کمې دي.
زمونږ د سکولونو د حالت ته چې ټوټل ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ کولای پالس کې یو های سکول دی او شپږ میډل سکولونه دي او 75 پرایمری سکولونه دي. نو چې زمونږ ډیسټریکټ کې مخکې د پرایمری نه مخکې میډل نو، نو جنکای زمونږ ټول چې کم دي هغه پنځمه پورې پاتې کېدلې. بیا اوس یو پوره ډیسټریکټ کې پتیرا یونین کونسلو کې شپږ میډل سکولونه دي، نو هغه هم د بچو لپاره تعلیم حاصل کول لپاره اکسیسیبل نه دي. په دې وجه باندې زیاتره بچي زمونږ پنځم نه بیرته پاتې شي. بیا نو چې کوم شپږ سکولونو ته هغوی اپروچ ایکسس کیږي، نو هغه ډیر کم 2% یا 3% به مشکل بځي. بیا پورا ډسټرکټ یو های سکول دی هغه هم بټړی کې، نو په دې وجه باندې زموږ د جنکو سکولونو چې کوم دي حالات فیسلټیز نشته دي، سکولونه نشته دي او بیا تعلیم نشته دی خاص کر فیمل کې.
ولې په دې اړه مو د دغه غونډې مشر ملما اور تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه نه پوښتنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې په دغه ټول ستونزو او کمیانو کار روان کړی دی او ډیر زر به د قبایلي ضلعو په شمول په ټولو رستو پاتې سیمو کې دا کمی پوره کړي.
کوهستان دو درې چترال یوسو ډیسټریکټ دی یا تورغر شو، هغه لپاره موږ یو الټرنیټیو طریقه کار اوټ اف د باکس سولوشن ګورو. کی الریډي ان ایم ڈی اس چکم د مرج ډیسټریکټ سی آی کو کافی امپروومنٹ راغله ده، خو چونکه اوور د ایئرز هغه کی هغه ډیولپمنٹ یا هغه توجه نه دور کړی شوی، نو هغه بیک لاګ چې دی نو هغه ټول په یو ځای نشي کلیئر کړي. خو موږ کوشش کوو چې ټایم نه مخکې کی موږ ډیر امپروومنٹ راولو. نان فنکشنل سکولز فنکشنل شوی دی پای کې ډیر امپروومنٹ راغله ده. دا شانته نور غټ غټ سیزونه دی خو بلا شی دی پای کې کافی امپروومنٹ راغله ده. نو الحمدلله اوورال موږ چې د میاشونی مکه ګورو داسې خو د تیر وکاله کې نو ایجوکیشن ډپارټمنټ اوورال هر ورځ د بل ورځې نه الحمدلله ښه ده او موږ نور اوس هم چیلنج کوو خپل ځان او موږ وایو چې دی کې موږ نور امپروومنٹ راولو. مسنګ فیسیلیټیز دی هغه کې نور پیسې ورکو لګیا یو فرنیچر والے سره ټکنالوژي را روانه ده.
دا غونډه کې په سرکاري سکولونو کې د کورونا وبا نه د بچ کېدو لپاره پورته کوونکو احتیاطي ګامونو باندې هم خبرې وشوې اور تعلیم صوبائی وزیر شهرام خان ترکه زیاته کړه چې موجوده وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د بندولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې، ځکه د دوی په وینا په ټولو سرکاري سکولونو کې په احتیاطي لارښوونو ایس او پیز باندې پوره پوره عمل روان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردن کو د ډیر اسماعیل خان دوو جینکو په تایکوانډو لوبه کې د سرو زرو او زیړو تمغی ګټلې. په کامی کچا د تایکوانډو په سیالیو کې یوې لوبغاړي رحمه صاحب زادی د سرو زرو تمغه اخیستې او بلې دوه شکلنې جینۍ اقرا جاوید د زیړو مډال حاصل کړې. دوی وایي ډیر په فخر سره د خپلې صوبې نمائندګي کوي او دوی دا غوښتنه هم کړې که موقع ورکړل شي نو په نړیوال لوبو کې هم د ملک استازیتوب کولی شي. له دوی سره ملي امیرزاده خبرې کړو، دا راپور یې برابر کړی.
سخ کال د اکتوبر 28 نه تر 30 په لاهور کې د تایکواندو لوبې منعقد شوې وې. په دغو لوبو کې د ملک لا بیلابیلو برخونه لوبغاړو برخه اخیستې وه، چې لومړی او دریم پوزیشن د ډیره اسماعیل خان دوو جینکو ګټلو. د سرو زرو مډل اخیستونکي رحمه صاحبزادی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو تکړه لوبغاړو سره مقابله وکړه او د خپل محنت له وجې ټولې لوبې د ګټلو پس اخري لوبه کې د سرو زرو تمغه واخیسته.
زه په سر کې ډېره ویریدلی وم، ځکه چې دا د سینیئر لوبغاړو کامی میچونه وو. لومړی سیالي ډېره سخته وه، دویمې هغې کې راته ډېر سینیئر لوبغاړي مخامخ وو. زما یوازې 15 میاشتې شوي دي چې زه د تایکوانډو لوبه کوم. دویمې سیالۍ ته که زه وګورم نو ډېر ښه لوبغاړي راته مخامخ وو، خو بیا د انسان قسمت هم وي او محنت هم. درېمه مقابله هم سخته وه. اخري سیالي د سرو زرو تمغې لپاره وه او چې ومې ګټله نو احساسات مې بیخي جدا وو. په یو وړوکي تحصیل کې د اوسېدو باوجود د سرو زرو تمغه راوړل ډیره غټه خبره ده. سوزلمو ځان له لاسونه خپې ماتې کړې دي. د سرو زرو د یو میډل لپاره ډیر محنت پکار وی.
د تایکواندو لوبغاړي وای چې دوی سخت محنت کوي، نو ځکه د زیاتې انرژي لپاره ښه خوراک ته هم ضرورت لري. د رحمه مور اسما مجید ویل درې لوڼې په دې لوبه کې دي او خوشحالیږي چې په دې مقام یې ګوري. دای په خبره په سر کې لوڼه د دې لپاره راوستې وي چې په دې لوبه سره د ځان ښه دفاع زدکړي.
موږ خپل لوڼې دې لپاره تایکواندو ته نه وي وروستې چې لوبه زدکړي، بلکې په سر کې مو مقصد دوی ته د ځان دفاع ور زده کول وو. زما درې لوڼې په دې لوبه کې دي، خو 15 میاشتې پس چې زه خپلو بچیانو ته ګورم چې کوم مقام ته یې ځان رسولی دی، په 15 میاشتو کې دا د هغې د سرو زرو دریم مډال دی. د یوې مور په حیثیت چې زه ورته ګورم چې هلکان یې هم شاته پرېښودل، نو ظاهره خبره ده هغه احساسات زه نسم بیانولی.
په ډی آی خان کې د جینکو لپاره د تایکواندو لوبې یو شخصي کلب دی چېرته چې دوی دغه لوبه زده کوي. په سیالو کې د زیړو میډل اخیستونکي اقرا جاوید هم هغلته تربیت حاصلوي او وایي د دوی په کلب کې د جینکو شمیر کم دی، ځکه چې د دوی په سیمه کې خلک ډیر په دغه لوبه نه پوهیږي، خو د مور پلار د ملاتړ له وجې دغه لوبې ته ټینګې ولاړې دي.
دا کامی لوبې وې چې ایس اے گارډن په لاهور کې ترتیب کړې وې. دا د سینئر لوبغاړو سیالۍ وې. ما پکې د خیبر پښتونخوا نمائندګي وکړه چې دریم پوزیشن مې واخیسته او د زیړو تمغه مې واخیسته. سوارلس ټیمونه وو چې هلکان او جنکی دواړه پکې شامل وو. درې لوبې وې چې ما وګټلې او تر سیمی فائنل ولاړم. د ډی آی خان خار سټیشن کمانډر مونږ ور وغوښتلو، حوصله افزایی راکړه او ډالۍ راته راکړې. خبرې خو راپسې ډېرې کیږي چې جنکی دی او د هلکانو لوبه کوي، خو مور پلار مو حوصله افزایی کوي، نو ځکه مونږ مخې ته تللې شو.
د اقرا جاوید خور اریبا جاوید چې خپلې په لوبه کې په کامی سطح میډل اخیستې او په نړیواله کچه هم لوبې کوي، وایي چې دا د دوی د کورنۍ لپاره د فخر خبره ده چې خور یې دغه تمغه راوړه. زه ډېره خوشاله یم چې زما خور دا هدف ترلاسه کړی دی. زموږ د کورنۍ لپاره خو دا ډېره د خوشحالۍ او فخر خبره ده چې یو جینۍ دومره مخکې روانه ده. مونږ په یو وړوکي ښار کې ژوند کوو، نو ظاهره ده چې له داسې سیمې کې یو جینۍ تمغه اخلي، نو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده. دغه لوبغاړي وایي چې جینکو ته د حکومت لخوا ډېرې حوصله افزایۍ ته ضرورت دی. دوی وایي که دوی ته موقع ورکړل شي نو د هیواد نوم په دغه لوبه کې نور هم روښانه کولی شي. دوی په جینکو هم غږ وکړ چې که هنر لري نو ضایع کوي دینا او مخې ته دې راشي.
تاسو وردل چې د ډېر اسمل خان دوو جینکو په تایکواندو لوبه کې د سرو زرو زړو تمغي ګټلی. له دوی سره مليح امیزاده خبرې کړې او د راپور یې جوړ کړ. او اوس هم لجمن سره سم ورسېدل د اونیز خبرونې د مشال ترانا لاندې بحث دغه بحث چې تاسو په تکراری بڑا اوري پکې پر دې خبرې شوې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار او تجارت پر وړاندې څه خندونه دي او د سره اړوند د نورو مسلو باندې هم خبرې شوې. د خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. پاکستان او افغانستان د ترانزیت او سوداګری تړون لاسلیک کړی دی. تړون د نومبر پر 11 نیټه په کابل کې د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی. د پاکستان یو پلاوی په اقتصادي چارو کې د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار رزاق داود په مشرۍ د نومبر په 15 نیټه کابل ته تللی او هلته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او ګمرکونو په برخه کې د شته ستونزو ترڅنګ پر دوه اړخیز تجارت د افغان چارواکو سره رغېدلې دي. د پداسال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د نومبر پر 19 نیټه افغانستان ته ځي. د دوه هیوادونو ترمنځ په خوا هم د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې تړونونه خبرې او ژمنې سوي دي، خو در دې سربېره هم د سوداګرو پوینه په کې د پام وړ پرمختګ نه کېږي. اوسنی تجارتي تړون به څومره ګټه ولري او نور کم داسې اقدامات دي چې پاکستان سره به د دوه هیوادونو دوه اړخیز تجارت لا پراخسي. دا او نورې پښتنې د مشال ترانا لاندې باز کی د پاکستان سوداګرو اتحادیې پخوانی مشر داروخان اڅکزي او په کابل کې د پاکستان افغانستان د سوداګرو د ګډې اتحاد د کابل څنګه اجرایوي رئیس نقیب الله صافی سره سیړو. دواړه مېلمانه راسره د ټلیفون په لاندې. نقیب الله صافی صاحب تاسو او داروخان اڅکزي صاحب تاسو دواړو تر کړی وایي. خوشحال اوسستاسو دواړو مننه. زبا پایل داروخانه چگزی سیب نقیب الله صافی سیب وکم. نقیب الله صافی سیب اول کلر داسی تاسو دغه تړون څارلې وی یا حل تواست، نو دا اصلا دی څه دغه تازه یا نوې تړون؟
بلې، اول خو سلامونه احترامات ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زم خبردار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابدا پرادات چې په کال 2010 کې شو، یعنی د ترانزیتي تړون، هغه تړون د 15 کالو لپاره ټاکل شوی او په وخت یې دو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ځینې سیاسي او تخنیکی مشکلات او د عمل دغه تړون تمدید نشو. په وخت سره تمدید نشو، نو دغه هم دغه پاس شو چې په دې وجه باندې د سوداګرو ته ډېرې زیاتې ستونزې جوړې شوې. نو د وخت په تېرېدو سره دغه د پاکستان او افغانستان سیاست هم خرابېدو طرف ته لاړو. نو اوس یو داسې فضا رامنځته شوه چې د دواړو هیوادونو غواړي چې په دې تړون باندې موافقې ته ورسیږي. دغه تړون په خاطر باندې چې د شرا قرارداد لاندې د افریقا غونډه ماتله وه، یعنی وم افریقا غونډه تر اوسه پورې د دې سرنوشت نه معلوم. نو خوشبختانه د پاکستان جانب څخه د عبدالرزاق داود صاحب او ورسره مل پلاوی افغانستان ته راغی او د افغانستان د چارواکو د خوا یې خراغلاس شو. په خوشبینۍ او ورورولۍ فضا کې دغه تړون باندې غور وشو، د دواړو خواوو پیشنهادونه واورېدل شو او په دې باندې پریکړه وشوه تر څو په راتلونکي دوو دریو میاشتو کې یو تخنیکی ټیم په دې باندې کار وکړي چې کوم ځایونو کې په کومو اړخونو کې په کومو بخشونو کې ضرورت دی چې دلته یو دغه وشي، امینمنټ وشي، دلته دوباره دې باندې غور فکر وشي. نو دغه فیصله وشوه او ټاکل شوې ده سبا عمران خان صاحب هم افغانستان ته راشي، کابل ته راشي او په دې باندې خبرې وشي.
نقیب الله صافی صاحب، تاسو ښه تصویر راکړي او اوریدونکو هم په تصویر ته ملاو سوي وي. او بیا داروخانه چگزي صاحب ته زمو خود دلته هم دغه سوال کوم چې دغه تړون چې بیا یعنی لاسلیک سو، د دې به په ساده ټکو کې د افغانستان پاکستان تجارت ته ګټه څه وي، یعنی ارزښت یې په څه کې دی؟
دو خبرې دي. یو د پخوانی تړون تمدید دی، یعنی که چېرته پخوانی تړون تمدیدی کی نو هغه کې د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ او ترانزیت کې لږ ستونزې موجودې دي چې هغه تخنیکی ستونزې زمونږ او د پاکستان تاجران د ضرر لاندې راولي. او که چېرته دغه تړون چې دولت
کومې ستونزې دي،
هغه پروتوکولونه چې په یو ترانزیتي قرارداد وجود ونه لري هغه په دې تړون کې موجود دي. نو دا 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 پروتوکولونه باید
یعنی کدا پروتوکولونه تاسو لږ تشریح کړئ خلک په کې لږ دغه سیدا څه پروتوکولونه دي یعنی ستونزه څه په کوم ځای کې و
یعنی 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 دا سی پروتوکولونه دي چې د افغانستان او پاکستان د موټرونو یا د ترانسپورت په بخش کې د محدود زیات اجازه ورکول دوړ طرفونو کې یې همدارنګ په بندرونو کې ګړندیا اخستل ضمانتونو اخستل یا نور تجارت او ترانزیکشنو کې مسایل دي. دا پروتوکولونه کې دولت دوړ طرفونو وعده وکړه چې دې باندې به یو غور فکر کوي دا به دوباره جوړی چې تر څو په آینده کې یو خط قرارداد ولري. سره
مننه نکیب الله صاحب سی برازم دارخانه څخه سی تاسو غبرال دغه ټول تصویر درته واضح سو تاسو هم د پاکستان افغانستان په تجارت کې ډیر زیات ځای راځي خپل پاکستان کې هم له چارواکو سروې نه افغانستان تم ځای راځي دغه تړون یا ور سره تړلې نورې سوداګري دغه چې اوس کم ګام خپل سوې دي دا ستاسو د پاره څومره هیله ورکوونکې یا هیله بخښونکې دي؟
اصل کې کاکر صاحب د ټول نشه خبر خدا ته چې ډیر وخت نه بعد د افریقا غونډه وسوله. په افریقا غونډه کې چې کم د پاکستان تحفظات دي هغه د پاکستان د خشکاره سو چې د افغانستان تحفظات دي هغه د افغانستان د خشکاره سو د دې غونډې نه کېدل قیمت شو هغه د افغانستان
یعنی تاسو خبره وکړه تحفظات یعنی د پاکستان
تاجرانو د دې قیمت ادا کوي
یعنی تحفظات یعنی د پاکستان څه دی او د افغانستان څه دی تاسو ته څه دی تاسو
چې د پاکستان تحفظات خو دا دي چې دوی دا وایي چې کم د مالونه د پاکستان د لارې څخه په ترانزیت کې افغانستان ته ځي یا په لار خالي کیږي یا په افغانستان کې نه کاریږي بیرته مشتراځي. دا زموږ په فکر باندې موږ به هیڅ یو تاجر هم د دې سره اتفاق نه لرو. دویمه خبره چې څنګه د افغانستان د اړخه تحفظات دي هغه دا دي چې پر دغه خدشات چې کوم پاکستان لري د دې خدشات پر وړاندې کې پر دغه مالو باندې پنځه شپږ قسم ډیر درانه شرایط هغه شرایط دا دي چې کمال د پنځو روپیو که د لسو روپیو چې د پاکستان پر لایق د هغه کم قیمت دي هم د هغه قیمت برابر به افغان تاجر په کراچي پورت باندې د دې انشورنس ګارنټي ورکوي که چیرې مال په پاکستان کې خالی شي نو دوی به د هغومره قیمت چې دی د ټیکس دا دوی ته انشور دي. دا یو پاکستان د دې یو شرط پر لګولې دي. دویم شرط دا دی چې د دې مالو په سکرینینګ کیږي.
یعنی سکرینینګ زموږ جانچ پړتال دی کیږي
دریم درې مطلب دا به د دې مالو په ټریکینګ کیږي. دریم بدای چې دا به بونډډ کیریر وړي. څلورم دا دی چې دا به په کنټینرایز کارګو یی. پنځم دا دی چې په هغه کنټینر کې چې دی یو ټریکینګ سیستم به ټریکر په شامل وي. پرم شه دا دی چې دا به چې کوم د راځي او بیا به د افغانستان د لارې به د دې ثبوت مشتراوړي چې دا تر رسیدلې نه رسیدلې په کې شاید په مابین کې څه شرایط لا نورم یو دوه ماسه شاید ورسوي. نو دا څومره شرایط چې دي دا د افغانستان تاجر دا خبره کوي چې زموږ سره سپرګې دا ټول شرایط دي منو کو په قیمت افغان تاجر نه یې که په قیمت باندې د مثال په توګه په اوپر مارکیټ کې چې زه موټر لوډوم ما ته په یو نیم لک روپۍ باندې هغه موټر په کرایه را پیدا کیږي لیکن چې تا پر ما باندې بونډډ کیریئر شرط تیر دي دا باندې درې څلور کسان پر دې باندې کمیشنان اخلي اخر دا په دوه نیم لک چې نو دا یو لک روپۍ خو دا نقصان زما سي. کنټینرایز کارګو ته زما د غوړې په کار دا چې بونډډ کیریئر دی نو په کراچي کې د دې سټفینګ وسی ټرانسپورټینګ وسی چې دا هغه کنټینر پر هغه ځای ته ورسور کوم دا چې تا ما ته بونډډ کیریئر راکړی دی
دا خبرې
لیکن د دې پرونه کې دا کیږي
دارخانه
کنټینر چې افغانستان
نو زه بخښنه غواړم منځ کې بدیم داخله کوم زه خبري بزل نکیب الله صافي صاحب زخم پښتم لته تاسو یو خبر وکړي د پاکستان حکومت دا یو اندیشنه لري بیا زه راځم نکیب الله صافي صاحب ته ورسته ځم دغه پښتنه کراته جواب کوي چې پاکستان حکومت تاسو سره دا یو تحفظات لري چې د افغان ترانزیت ریټ په نامه چې څومره سامان راځي هغه افغانستان ته نه رسی بیرته پاکستان ته راسي او دلته سمګل سي او دلته خرسي سل دې سره د پاکستان اقتصاد ته تاوان رسی نو ځکه خو تاسو استاد لدی سره اتفاق نه کوي، ولی تاسو اتفاق نه کوي؟
مور زکه اتفاق نه کوي چې په دې باندې چې کوم دی اپا غونډې سوی په 2011 کې چې کوم اپا اګریمنت ساين شو، نو په هغه وخت کې پر دې باندې ډیر بحثونه شوي دي، او دا ټول په کار دا دی چې دا اوس کوم د پرون او د ورمو ورځې غونډه شوې ده. په غونډه کې دوی پر دې موافقه کړې ده چې موږ به یو کمیټه جوړو، او هغه کمیټه به بیا خپل سفارشات وړاندې کوي. په کار دا ده چې شپږ غونډې د هفته سوي په 2009 او په 2010 کې، د هغه غونډو ټوله خلاصه دغه د اپیکا اګریمنت دی، لیکن ورسره چې کوم هغه ورکینګ پیپرز دي دغه شپږ غونډو، په کار ده دا ټول مخ ته کښېښول شي. پر کوم غونډو چې په هغه وخت کې بحث سوی دی او هغه باندې اتفاق نه دی سوی، په کار ده چې پر هغه باندې وخت نه ضایع کېږي، پر هغه باندې وخت نه تېرېږي. دا صرف موږ چې کوم شی ګڼو هغه دا دی چې په کار دا دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازي وي، او هغه اعتماد سازي کې د افغانستان او د پاکستان تاجر شامل وي. دا شپږ چې کوم د افریقا غونډې شوي دي، د اوومه غونډه په شپږ غونډو کې چې وو، د پاکستان د لارې هم او د افغانستان د لارې هم په سکتور خصوصي پکې شامل وو. د افغانستان تاجر نماینده او پښتون تاجران نمائندگان په کې شامل وو، لیکن د بده مرغه د دې واري زموږ خپل د حکومت سره زموږ دا ګیله ده چې موږ د دوی څخه دا غوښتنه کړې وه چې په کار داسې چې پرایویټ سیکټر سره په دې کې شامل وي، او دوی په هغه کې پرایویټ سیکټر شامل کړی نه، لیکن بیا هم موږ چې دوی خوشحاله وي د افغانستان د ملګرو سره چې هغه بیا هم هلته خپل ځانونه ورورسول، او د دوی چې کوم مجلس وي په هغه کې د دوی سره شریک شو. پاکستان دا غواړي چې موږ په کار دا چې کوم زموږ د اندېښنې دي د دې مال د هلته واپس راتلو، افغانستان د خپل لایا پورته کې، افغانستان د خپل ټیرف پورته کې،
یعنی د پاکستان له افغانستان دا غوښتنه ده چې تاسو پر دې مالونو باندې چې افغانستان ته ترځي، تاسو د دې چې کوم محصول لګواست، چې کوم ګمرک لګوي، د دې شره یا کچه ورلوړه کوي، نو کدا بیرته راځي؟ یعنی دې زخم څه معنی واخو؟
دوی بالکل دا خبره کوي چې په کار دا چې تی خپل محصول د پاکستان نه محصول برابر کړي، بیا
به ګټه څه وي؟ بیا به ګټه څه وي؟
د دې ګټه
پاکستان
دا ګرني چې کچیر د دې مال باندې پر پاکستان څومره محصول خپل کړي، نو په افغانستان کې مغومره محصول پر وخت څه، نو د دې ګټه بدای چې دا مالونه به بیرته نه راځي، د دې په محصول دومره زیات شوی د دې قیمتونه به جګ وي.
سمه ده.
دا نه وی دی دا وایي چې په کار دا ده چې پر افغانستان باندې کوانټیټیټیو ریسټریکشنز ولګیږي، یعنی چې څومره د افغانستان ضرورت یا افغانستان د خپل ضرورت وشي، چې کوم مالونه دي ترایدي دي څومره ضرورت لري، هغومره کوټه دی واخی دا هغه څه زیات مالونه دي بیا نه وي.
سمه ده. ډیره مننه تاسو د روخانه څخه سب ډیره شته شریک، چې کم ځای کې څنګ دي نکیبلا صافی سب تاسو، یعنی لکه کوم خبرې چې داروخانه څخه سب یا بیا د پاکستان چې کوم غشتنې دي د بیرته نه کاچاک کېدل د افغان ترانزیت سامان، یا بیا د افغانستان په کار دي د خپل ګمرک کچه لوړه کې ټک زیات کی، چې دا که بیرته راځي نو بیا نسمګل کېږي یا نه کاچاک کېږي، یا دا نورې چې کوم دي، دا تر کومه حده پورې، یعنی دا تر یو حده پورې خو داسې ښکاري چې د پاکستان دغه غوښتنې چې دي هغه په یو لحاظ باندې منطقي ښکاري؟
بلې، دلته څو خبرې دي. یو خو د قاچاق خبره چې دا واقعیت خبره ده چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې پخوانه په یو عنعنوي ټریډیشنل شکل باندې تجارت کېده، چې دغه تجارت باعث د دې شو چې په رسمیاتو ته کله زمونږ د پاکستان تجارت واوښتو نه دې ته د قاچاق نوم ورکړل شو. خو اوس چې کله د افتا قرارداد امضا شو او د افتا قرارداد نه وروسته دغه ته مخنیوي شروع شو، هم د پاکستان جانب نه، یعنی دغه شو چې په بندر کې یو قسم هغه
سیمی خاردار واچول شو یعنی بندر ټول بند شو په ځای په ځای پوستي پرتی دي. یعنی دغه قاچاق مخه اوس نیول شوی ده که پاکستان جانب دغه تشویش لري چې دغه قاچاق راځي نو زه فکر نه کوم چې دا قاچاق په هغه اندازه راځي. صحیح ده چې په یو څه اندازه به په یو فرعي لارو به کښې ځي خو په عمومي شکل چې څومره تشویش پاکستان جانب لري هغومره قاچاق نشته دی او نه کېږي. دویمه خبر ده ټیرف ده چې مثال د افغانستان جانب ٹیرف اور کی یعنی ٹیرف آگے حالات طور صحیح چکم پاکستان کی یہ اوچت کی ندل تب افغانستان اس کا معلوم دے چل افغانستان صنعت دمرا قوی نہ دے افغانستان ٹھول معلوم نہ نور ہے وا دن نم وارد ہے ہم چنان دا پاکستان نم وارد ہے نو کدل تا چرتا ٹیرف اوچت کی یہ تعارف اوچت کی نتابا دا یوبل سردار دے جوڑ شی دا تجاران اور دولت په مینس کې نو زه فکر نه کوم چې دا مشکل په دغه شکل حل شي.
دغه خبره څومره دغه د لکه د روخانه تګزی صاحب د پاکستان یو خبره وکړه چې هغه هم یو حد پورې منطقي ښکاري چې که افغانستان پاکستان ته یو حد دروښایي چې یاره دومره سامان براړي ځکه چې افغانستان دومره یعنی که افغانستان چې دی هغه سلو د غوړیو ډبیانو ته ضرورت لري نو په کار دی افغانستان پاکستان ته روښایي
چې هغه حساب کوټه سیستم یعنی محدود کول د اموالو دا په تجارت کې د نمنلو خبره ده ځکه په ترانزیت کې که چېرته کوټې وټاکل شي نو سبا به افغانستان هم وایي چې زه منځنۍ اسیا ته چې ته څومره مال وړې نو زه تا له کوټې سیستم در کوم ته به همدغې کوټې مطابق خپل مال منځنۍ اسیا ته انتقالې. نو زه فکر کوم چې د قاچاق نه مخنیوي لپاره دې کار وشي او په تجارت کې دي دغه نه کوي مثال شرایط نه ټاکل کېږي که یو څه اندازه قاچاق کېږي یا مالونه بېرته وړل کېږي هغې دپاره د پاکستان جانب د پاکستان پوځ په بندرونو باندې پروت دی پوستې پرتې دي سیمي خاردار لګېدلی دی نو که چېرته د دواړه دولتونو لاس په کار شي او د دې مخه ونیول شي ځکه د پاکستان جانب به هم یو څه اندازه مال راځي چې هغه افغانستان ته قاچاق کېږي نو که دوه طرف
یعنی هغه کم سامان دی هغه کم مال دی چې تاسو افغانستان ته در قاچاق کېږي
لکه بعض اموال لکه بوره ده بوره اوس زیاتره د قاچاقي شکل په رسمی شکل هم راضی هو په ځینې ځایونو کې په قاچاقي شکل هم راضی نو دغه سي اموال دي چې مثال هغه دواړه دو طرفه دي ته مخنیوي لپاره کار وکړي که چېرته په ترانزیت او تجارت کې د کوټې سیستم یا د محدودیتونو رامنځته شي نو دا به زه فکر کوم چې د آینده دپاره د تجارت او د ترانزیت د پرمختګ مخه نیولي نو سیستم زه فکر نه کوم چې د افغان پرایویټ سیکټر په دې سره اتفاق ولري او دا
من نه ډېره نکی بلا صافی صاحب زه هم راځم داروخانه چکزی صاحب تاسو ته یعنی دغه خبرې چې موږ تاسو کمې تشریح کړې او تاسو وایئ چې د پاکستان افغانستان ترمنځ یو خنډ دی د تجارت یا ترانزیت یا د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې نو ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم اپټکا چې کوم تړون دی آیا دا به دغه مسلې یا دا ستونزې حل کړای شي که به نه کې؟
زما په فکر در څو پورې چې د دواړو ملکونو نیت پراخ شوی نه وي نیت کم شوی نه وي یو پر بل باندې مو شک کوو هغه د شک په فضا
نه نه دا خو داروخانه چکزی صاحب دا خو د نیت او دغه خبرې نه دي دا خو ښکاره ارقام دي دا خو ښکاره اقتصاد دی معیشت دی په معیشت کې خو ګټې دي نو باور به دلته یعنی په کومه معنا باندې دلته باور خو به یعنی په بل شکل کې کېدلای شي خو دا خو مخامخ ارقام دي ګټه د ښکاره نو دی کې څه باور زیاتول دي یا بدنیتي یا نیت
داسې ده کاکړ صاحب چې کوم هفته غونډه سین شوې ده د 2010 د درداوسه پورې روانو په دې کې دومره غټ مشکل نه دی لکه څومره چې پر دې باندې د عمل کولو کې مشکلات خنډونه شته د عمل کولو خنډونه چې هغه چې کله د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکې خراب شي د هغې اغېز څه دي هغه پر بندرونو باندې ولویږي بارډر باندې د لسو شپو دپاره د میاشت دپاره د شلو شپو دپاره د دې ټرانسپورټیشن محدود کړل شي د دې دپاره چې دوی مشکلات جوړ شي او دا چې کوم موټران دي هغه په افغانستان کې ایسار شوي په میاشت نه راوړي خالي موټران په پاکستان کې لوډ موټران ولاړ دي هغه په لس شپې په پنځلس شپې باندې نه دي نو دا چې دي هغه په انګریزي وایي کاسټ آف ډوئنګ بزنس چې دي هغه دا مطلب ګران چې دا مشکل وي
دویمه خبره دا چې په کار دا چې کم د سفارشات دي د دې بعد جوړي په دې کې پرایویټ سیکټر دی د ځان سره ملګری کې دا سفارشات شامل دي.
یعنی پرایویټ سیکټر زاستاسو مراد څه دی؟ یعنی پرایویټ زاس چې مو خلک په پوسی پرایویټ سیکټر زاستای مراد څه؟
کار دا چې کوم د افغانستان چیمبر اف کامرس دی د پاکستان
سوداګر دی
کار دا چې دا د سوداګری تنظیمونه د دې برخې نو هغه په دې کې چې دی یو خو د پاکستان او د افغانستان در مابین چې کوم دا د ترانزټ دی یا پکا چورته وای دویم د پاکستان او د افغانستان در مابین دوه طرفه تجارت دی دا هغه ډیر ضرورت دی هغه ډیر غټ مارکیټ دی د پاکستان د لپاره افغانستان او د افغانستان د لپاره یو ډیر نشته مارکیټ دی.
یعنی نو درخانه چگزی سی او دا تاسو
تجارت
ها دغه دغه نقطه ته زرا اتلمه بیا بز زمنه کی بلا صافی سی د زکه زمو ټوله خبره په ترانزیت وکا او یعنی کده پاکستان افغانستان ترمنس خپل تجارت ته هغه کی هم دغه سیستم زی دی لکه کوم سیستم زی په ترانزیت کی دی کنه داغه باندې بیا بدل ده
نه پکې هم سیستم زی ستا خو باندې بدل ده په دغه شکل نه دی په بل شکل دی
یعنی لکه څنګه
هم دغه مشکلات دا چې مشکلات ته چې په پاکستان کې کم شیان دلته جوړیږي نو هغه د پاره چې دی شرایط دا دي چې کم د کراچی د لارې دنیا ته کم مالونه استول کیږي دا هغه د پاره قانون دی دی او د افغانستان د پاره قانون دی دی
کله چې تشریح کوي چې لږ موږ په پوسو
هغه قانون دا دی چې دلته چې دی په ایڈوانس پیمنٹ باندې به په ایل سی باندې کار نه کیږي ټول دنیا سره په ایل سی باندې کار شروع دي دویم دا دی چې په ته د بازار سمال د مارکیټ سمال نه څه اخستای ځکه چې د دې شرایط دا دی چې پر هر یو پیکټ باندې به دا پرنٹ وی چې فار ایکسپورت ټو افغانستان ناٹ فار سیل ان پاکستان
د افغانستان د پاره دی
دا پرنٹ کېده دا افغانستان د پاره دا د ایکسپورت د پاره دی پاکستان کې د دې سیل نشته نو دا یو شی چې زه پکې چپای کوم دا زه په بازار درنیول سم چې څه نو سم کوي دا به زه د فیکټری ته اخم او فیکټری د بعد مرغ په پنجاب کې دی یا په سند کې دی او د افغانستان سره چې کم تاجر دی تجارت کوي هغه ټول چې دی هغه یا د چمن دی د کوټې دی د پېښور دی هغه د افغانستان د پاکستان چې کم پر بارډرونو باندې پراته خلک دی هغه تجارت کوي هغه چې دی د غلام خان خلک تجارت کوي نو هغه په خپل نشي کوي هغه بخا مخه د دوی په ذریعہ باندې کوي
نو هغه کیږي کوي سي نو تاوان څه دی یعنی کوله اختصاص باندې خود څه نه د بارډر باندې زده تاسو زه یې رايقي وړه یعنی هغه کی بیا څه تاوان دی
نه دا چې دې پر موږ کوي نو پر موږ شرایط نو پر کوي موږ د مارکیټ ته د بازار ته راوخو پر هغه باندې چې دی و موږ ته بینیفیټ نه رسیږي
ګټه نه
رسیږي کوم مانیفیکچرر کی هغه ته زیرو ریټینګ سیکس او ډیټ ډرابیک رسیږي نو هغه سخت شرایط دي هغه شرایط چې د موږ نو سپر کولای ځکه چې د افغانستان سره چې کوم بل دو طرفه تجارت دي هغه مشته چې دي هغه مشکلات دي نو په کار دا چې پر دې باندې هم
یعنی پاره کې څه کېدلای شي پاره کې څه اسانتي راوستل کېدای شي د پاکستان افغانستان د پاکستان لغاړي څه کېدلای شي
باید دلته د پاکستان پر تجارتي پالیسی کې یو پیرا دا پیرا 7
او
بلکې پیرا 7 د ومه ماده دلی دویمه ماده د چاغه اسپیشلی د افغانستان د لپاره د نور تجارت ټول خپل ځای لیکن د افغانستان د لپاره د شرایط ساجي د مینځ او بس
یعنی هغه شرط څه دی یعنی هغه څه وی هغه پیرا څه وی هغه د پاکستان قانون
هغه پر افغانستان باندې چیک ساتل دي په کار دا چې موږ د پاکستان او د افغانستان و دوه طرفه تجارت ته په داسې نظر نه وګورو چې داسې نه چې په دې کې غلط کار وشي په دې نظر ته وګورو چې دې ته پرمختګ ورکو چې دا ډېر
آزاد شي آزاد
شي دا ډېر پټنشل پر شرط پرستا
شه مننه داروخانه چې ځې ابن کیبلا صافي سي په ستاسو په خیال باندې دوه طرفه تجارت ته براسو او بیا کې غیبل پښتنم زکومه دوه طرفه تجارت د افغانستان لغاړي زخم ستونزې ستات چې د افغانستان مال پاکستان ته ځي یا مشکل وي پکې یعنی لغی غاړي څه دي
بلې د افغانستان او پاکستان تجارت یو کومه په ترانزیت باندې باس وکړو او تجارت کې ډېر مشکلات موجود دي یعنی کومه وګورو د دوه اړخیز تجارت کې همیشه کومه د افغانستان د
صادرات وخت راشي د تعرفو مشکل یا به نرخونه اوچت شي د پاکستان دخوانه همدارنګه راځي نرخونه پی اوچت شي نو د دې لپاره موږ په د افغانستان دولت نه وغوښتل چې د پاکستان سره فریشنل ټریډ اګریمنټ امضا کړي یعنی هغه ترجیحي تجارت چې د دواړو خواوو نه قلمونه ورکړل شي او هغه هغې ته صفري تعرفه ورکړل شي نو دغه صفري تعرفه
صفري تعرفه ده څه صفري تعرفه څه ده
یعنی داسې شي چې د افغانستان د طرف نه هم لس پروډکټ چې د ایکسپورټ لپاره او د پاکستان د هر طرف نه هم لس قلم چې د ایکسپورټ لپاره په هغې باندې ټیریف یا تعرفه صفر شي یعنی دواړو طرف ته دغه فری لاړ شي نو دا موږ پیشنهاد کړو او په دغه غونډه کې د پاکستان جانب سره هم وویل شو چې په دې باندې موافقه مو شوه چې په دې باندې به تخنیکي کمیټه جوړه شي او د پی ټی اے یعنی پروفیشنل ټریډ اګریمنټ لپاره به کار وکړي تر څو په آینده کې دا امضا شي او د تجارت کې سہولت راشي بل خبره د پاکستان او افغانستان په وینځ کې دا مشکل دی چې دلته د پاکستان لپاره چې پاکستان نه چې مال باید افغان تاجر واخلي باید اډوانس پیمنټ وکړي
یعنی لمخه پیسې ورکړي
دلته بالي بالي نن دلته لیټر اپ کریډټ یې نور داسې ټی ټی سیستم نه دی شروع شوی نو زموږ غوښتنه مداره چې دلته کچیر ته آل سټینډرډ موډ اپ پیمنټ ټول نړیوال سطح چې څنګه پیسې انتقالیږي کاغه چرته جریان ولري دغه تجارت نور پر مخنه شي او بل دا دی چې بعضي بندرونو کې ستونزې چې بندرونو کې زیربنایي مشکل هم د افغان اړخته شته هم پاکستاني اړخته شته چې په دې بندرونو باندې کار وشي بندرو لارې آزاد شي په دې کې د تفتیش سکیننګ د بعضي مسایل د تعقیب شي نو که چېرته دغه مشکلات حل شي نو موږ کولای شو چې په آینده کې دوه اړخیزه تجارت لپاره پرمختګ هم وکړو
نکي ولا صافي سه بیا دقیقه کې جواب راکړي هغه دا چې آیا تاسو د څومره ستونزې په ترانزیت یا دوه اړخیزه تجارت کې دواړو یاد کې دا آیا تجارتي ستونزې دي کنه پر دې باندې د پاکستان افغانستان سیاست ډیر غالب دی
دلته دوه موضوعات دي چې دا ستونزې ټول تجارتي ستونزې دي خو ستونزې دا ده چې د افغانستان او پاکستان سیاست هغه ځای ته ورسیږي چې د دې تخنیکی ستونزو نه سیاسي علي په شکل استفاده کیږي هغه د افغانستان اړخ دی کله د پاکستان اړخ دی نو په کار دا ده چې دا تخنیکی ستونزې حل کړل شي نه دا چې سیاسي استفاده ته وکړل شي
مننه نکیبلا صافي صاحب او دارخانه تګزیس ستاسو په خیال باندې پاکستان افغانستان ترمنځ په ترانزیت یا سوداګرۍ کې چې کوم ستونزې دي دا یوازې د اقتصاد ستونزې دي کنه دا د دواړو ترمنځ کوم مجموعي تور کوم سیاسي حالات دي دا غل او جزخه دا پرمختګ نه کوي رشد نه کوي
دا خبره خو چې د پاکستان او د افغانستان په دې دوارخیز تجارت یا په ترانزیت کې د سیاست ډیر غټ رول دی کله چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي تعلقات شکه دو تولاړ شي د اسلام آباد او د کابل دورې شروع شي نو دلته موږ ډېر خوشاله شو موږ ډېر خوشبری شي او چې هغه یو څه بل بیانونه شروع شي تاسو خوالي راځي نو دلته زموږ په بندرونو باندې چې دی په حالات کې هم ډېر فرق راځي زما په فکر د ټول څه غټ د وخت ضرورت دی چې موږ سرت وده ورکو او هغه تجارت دی هغه د سیاست تابع کو دا وخت زموږ سیاست دی هغه د تجارت تابع دی په دنیا کې چې څه ترقی کړې ده هغه په خپل تجارت کې ډېر زیات مختصلي دي نو بیا هغه د دنیا سیال سي دي چې په کم ځای کې تاسو معلوم دي چې ټول ملکونه د یورپین یونین چې دي د دې چې د کم کم مل پروډکټ دي د رابط سره چې دي فری ټریډ دی او بل سره چې دي په دې اساسه تر خپل مال نوړل او راوړل صحیح په کار دا چې د پاکستان او د افغانستان ترمن یو داسې میکانیزم جوړ شي چې د دې کم لوکل پروډکټ پرته باندې فری ټریډ اګریمنت وشي او د پاکستان او د افغانستان ترمن څه کم چې دی دلته دوه طرفه یو داسې ایم او یو سایز یو پر باندې عمل وشي جوائنټ وینچر وشي پر هغه باندې په پاکستان کې د افغانانو په قانوني بڼه باندې چې دی پراخ تجارتي یونټان جوړ شي په افغانستان کې پاکستاني سرمایه‌دارانو له سرمایه‌داري وشي ترڅو چې دا نه شي زموږ تجاران
سماده ډیر مننه داروخان چکزی سیب د پاکستان د سوداګرو د اتحادیې پخوانی مشر وو په کابل کې بیا را سره د پاکستان افغانستان د سوداګرو د ګډ اتحادیې د کابل څنګه اجرایي رئیس نکیب الله صافی سیب ستاسو د دواړو ډیر مننه او له بحث په دې ځای پای ته رسیږي تاسو د دواړو خدای پامانی درته وایم. خدای په امان په مخم شه. د مشال تران لاندې بحث د پاکستان افغانستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګری چې کمی ستونزې وي په هغه باندې مو بحث کولې. له دې سره بحث پایته ورسېدی. عبدالحی کاکر درته خدای په امان وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو داسیو لکھے
M A S H A A L
R A D I O